په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبری خبرونه زه فربازار لخپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه ده چې له اوږد ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په همدې اړه به عکس العملونه هم په همدې خبرونه کې واورئ. د خبرونه په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د جوزجان سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې په یو هوایي برید کې ولس وسلوال وشل شوی. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د درزاب ولسوالۍ د انتن په نوم پوسته کې شاوخوا 300 افغان امنیتي سرتیري محاصره دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوز د شپږمې قوې په توګه رامنځته شو. پښپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د جوزجان سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې یو هوایي برید ولس وسلوال طالبان وشلي. د جوزجان د والی ویاند عبدالمعروف ازر ازادي رډیو ته ویل د هوایي برید نن د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې پر هغه ځای شوی چې وسلوالو طالبانو پکې د شبرغان مزار شریف پر لوی لارې ګمرک جوړ کړی و او له بارلونکو موټر او سوداګروي پیسې اخیستې.
در یک حمله هوایی نیروهای امنیتی ما در مسیر شامرزا
دوی دا خانقاه ولسوالی په شامرزا کلی کې په دې هوایی برید کې ولس وسلوال طالبان وژل شوی، نه تنه نور ټپیان دي. په وژل شو کې د سرکاتب په نوم د دې ډلې یو سر ګروپ او د سری کې درې تنه چې له هلمند ورغلي وو شامل دي. وړمه ورځ هم د جوزجان امنیتي چارواکو په دې ځای کې د یو هوایی برید او څو تنه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. اوخه وسلوالو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د انتن په نوم پوسته کې شاوخوا 300 افغان امنیتي سرتیري محاصره کړي. د درزاب د سیمه ییزو پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي رډیو ته ویل په دې محاصره شو سرتیرو کې د ملي وردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او سیمه ییزو پولیسو سرتیري شامل دي. د نوموړي په وینا دوی د غره په لوړه کې بند پاتې دي او حکومت د خلاصون لپاره تر اوسه هیڅ هڅه نه ده کړې. په دې پوسته کې محاصره شو سرتیرو خبرداري ورکړې که کافي تجهیزات او اشور ونه رسیږي له ناورین سره مخ کېدای شي. خو په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی وایي د هوا له خکېدو سره سم به دا سرتیری له هوایي لارې شبرغان ته انتقال او یا به اکمالات ورسول شي. د وی وزید هوا د خرابې لکبلې وسزن راغلې ده کنه پریکړه مکړه چې درزاب کې قطعات اکمال کړو او یا شبرغان ته انتقال کړو. په دې پلان په جديت کار روان دي. درې میاشتې مخکې چې کله د جوزجان د درزاب ولسوالۍ طالبانو لاسته ولوېده په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي امنیتي ځواکونه اړ شول چې د انتن لوړې ته شاتګ وکړي او له هماغه رئیسې دلته په غره کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج سبا یک شنبې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد حنیف دانشیار نن ازادي رډیو ته ویل له دارالانشام راپورټونه غوښتي چې په 20 ولایتونو کې بیا شمیرل او څېړنې مخکې شوي چمتو دي. د دانشیار په وینا په 100 ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې رپورت نن موږ ته رسیږي چې بحث پرې کوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی غړي زیاته کړه چې د ټولو رایو په اړه به نن وروستۍ پریکړه کیږي او سبا یک شنبې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانیږي.
گزارش را ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمندی از این است که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم پورا دوباره بررسی کنه. انشالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چې لومړنی پایله د انتخاباتی نتایج اعلان کړو.
دا یادونه ورته چې د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې باید ډېرې مخکې اعلان شوې وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو څو میاشتو کې څو ځل د ابتدایي نتایجو د اعلان ژمنې ماتې کړې دي. دا ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانستان د ښځو د حقونو د یوې فعالې سوریا پرلیکا مړینه یوه لویه ځای بللې. میرمن پرلیکا تېره شپه د ورپېښې ناروغ غۍ له کبله مړه شوه. له ارګ څخه په خپاره شوي پیغام کې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویل شوي چې سوریا پرلیکا په تیرو څلورو لسیزو کې د افغان ښځو د حقونو لپاره له اتلولۍ ډکه مبارزه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته کړ. ولسمشر ټرمپ پرون په میرلینډ کې وویل دوی دا قانون چې زنن لاسلیکوم 1.3 میلیارډ ډالر لګښت پر راضی چې په 2000 کال کې به په دفاعي بودیجه کې شامل وي. دا زموږ په تاریخ کې تل بر هر وخت به ساري لګښت دی. دا تر بل هر وخت ډیر لګښت دی چې پر یو پغوس کیږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې فضا د نړۍ د جګړې نوې ډګر دی او د پوینا د امریکا ملي امنیت ته د پراخو غوښونو په موجودیت کې به په فضا کې د امریکا برلاسي خورا مهمه وي. او دا هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتی وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه جوړه کړې. په هند کې په ورستیو کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د اخړه پترس کې لک تر لګ څوار لستنه وشل شوی او تر څلور زرو ډیر نیول شوی دی. د اعتراضونو ورسته تر هغه پایل شول چې د هند پارلمان د دسمبر په 11مه یو جنجالي قانون تصویب کړ. دا د قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هغه کسان چې مسلمانان نه دي او په هند کې قانوني اوسېدل دي د هند تابعیت ترلاسه کولای شي. دا د قانون پر ضد پرون هم په هند کې مظاهره روانه وي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون کمشنر حنیف دانشیار:
ان شاء الله سهار له خیره مونږ اطمینان ورکو چې لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان
د افغانستان د چارو تحلیلګر پوهان ودیر صفای د دغو نتایجو د ځانټ په اړه داسې وایي:
دا ملت ټول اړیکې زمونږ ټولې وده او انکشاف د اداري سیاسي او اجتماعي او اقتصادي دا ټول د نتیجو پورې معتل دي. هر څومره زور کمیسیون د انتخاباتو باید د خپل نتیجه اعلان کړي.
د افغانستان د هنر له ډګره به د یوه تکړه سندرغاړي ګل زمان د ژوند پر حالاتو او د نورو هنرمندانو لخوا له هغه سره د ترسره سوو مرستو په اړه یو راپور واورئ.
او نه مانا چې دینه خبر شو چې او استاد ګل زمان چې ډېر خدمت مې څه کېده کړه وا خپل په اروپا کې اځي دوی سره هم کړه چې دا ونرمان ولې دومره غریب دی یا دومره هیڅ کای نه لري.
په دوه هم نیوي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو.
هر هغه تاجر چې د افغانستان تاجر وی او ډاکټرات ته مراجعه کړي، دولت ته مراجعه کړي، هیڅ سوچا ته جواب نه ورکول شي، دا وچه میوه وی، کلنده میوه وی، طبي بوټي، هر څوک کولای شي چې د هوایي دلیز لارې خپل صادرات بهر ته وکړي.
تحقیقت صدای په همدې خبرونه کې د سوداګرۍ او پنګاچونې د خونې د لمړي مرستيال محمد یونس مومن بشپړه مرکه ورېدلې سي او دوهمه ونی ز خبرونه مو تاندې څنګه د ملتیا مو کړې. ورځو د خبرونه د سرمازوته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون یو کمشنر حنیف دانشیار ازادي رادیو ته وویل چې نن به د ټولو ولایتونو د رایو په اړه پریکړه وسی او سبا به له خلکو سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې شریکې شي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي چې تر هغو چې وویشتو ولایتونو رای بیا ونه شمېرل سي دوی ته د منلو وړ نه دی. نورحال فیروزه عزیزي راکوي.
د افغانستان د څلور دیش ولایتونو د رایو د بشمیرنې او تفتیش پروسې پای ته رسیدو سره بل اخر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یعنی یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر حنیف دانشیار ازادي رادیو ته وویل نن یعنی شنبه د وو ولایتونو د رایو د بشمیرنې او تفتیش په اړه د دارالنشاله لوري د کمیسیون مشرتابه ته راپور سپارل کیږي چې پر بنسټ به دوی پریکړه وکړي.
گزارشه را از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و او آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمند از این است که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم پورا دوباره بررسی کنه. انشالله سهار لخیره مونگ اطمینان ورکو چه لونلانه پایل د انتخاباتی نتایجو اعلان کن.
تر دی وران دی تو زلی کمیسون ویلی و چه لونلانه پایل با اعلانه وی. خوب و ولایتونو که ده عبدالله عبدالله پا مشرید ده ثبات او همپالنی تکنیسی جلی ده پلاویان و لولوری ده انتخابات خپلوا کمیسون دفترون تا اجازه نور کول که ده چه ده رای و ده بیاش میرنی و تفتیش بهین مخت یوسی. ده دقی جلی تینگار داده چه دریس و زره هغرای چه ده دوی خبره بایومتریکی معلومات نلری باطل اعلان شي خو کمیسیون بیا درای معتبر کړي. اوس چې په ټول ولایتونو کې درایو بشمیرنی او تفتیش پروسه پای ته رسیدلې او د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لمړنۍ پایلې به سبا اعلان کړي، د ثبات او همپالنې ټاکنې زړه په خپلې پخوانی خبرې په ټینګار سره دا هم وایي چې په ویش ولایتونو کې د هم رای بیا ځلې وشمیرل شي، ځکه د دوی څارونکو پکې برخه نه درلوده. د دغه ټاکنیزې ډلې وایاند فریدون خوازون
دا اعلان فزای دی چې بحران حل کی یو نوې بحران جوړی. کمیشن یو ځل مخکې بحران او بنبست ایجاد کړ، موږ راغلو د حسنیت په خاطر مو بنبست مات کړي او د بحران حل لپاره مو لار برابره کړې، زمينه مو مسایل کړه. مګر کمیشن اوس دوباره غواړي چې د یو بل بحران حل کی چې هغه د ناپاک رایو پر اساس د فایلو اعلان دی.
خغلې خوازون وایي کمیشن باید پاک رایې له ناپاکو جلا او بیا د لمړنۍ فایل اعلان کړي. لدی سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټکنیزي ډلې یو غړي داوود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون له پریکړې هرکلای کوي.
مونږ مونږ ډیر زیات منتظر پاتې شو د افغانستان خلک د دې د اعلان وختونه د تقویم په اساس کوله او ډیر روزندې اوس هم که اعلانېږي اوس یې هرکلای کوو، مګر کاشکې وخت اعلان شوی.
د افغانستان د ازادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي معترضې ټاکنیزي ډلې دي د لومړنیو پایلو اعلان ته اجازه ورکړي او که قناعت یې نه درلود بیا دې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ومریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بار بیا نیټه ورکوي او وایي چې سبا به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د سیاسي چارو افغان شنونکي او د پوهنتون استاد ودیر صفای وایي چې دا پایلې باید ډیر مخکې اعلان شوی وای. شغلې صفای دا هم وایي کچیرې په دې اړه انتقادونه موجود وي د قانون پر بنسټ بیا د شکایتونو په ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. شغلې صفای سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه ژمنی پاره پښتنه کړی ده.
دا ملت ټول اړیکې زمونږ ټولې وده او انکشاف د اداري او سیاسي او اجتماعي او اقتصادي د ټول د نتیجو پر معتل دي. هر څومره زور کمیسیون د انتخاباتو باید سمه وجه او په ډېره شفافه توګه د خپل نتیجه اعلان کړي، که به څوک پس له هغې نه ثبات هم ګڼي که هر یو یي او دې قناعت پینل لري درې ورځې پورې وخت لري کمیسیون د شکایاتو ته د خپل شکایت بیا وړاندې کړي، که هغه شکایت په ځای ګڼلی وو او نتیجه یې بیا معتلوله بیا شمېرنې دې وویشته نورو ولایاتو ته بیا به هغه عملي کېږي، او که ووایي موږ سره ټول ټولې رڼۍ پاڼې دي او دا نه هی دي دا څنګه او سنین دي او فکر کوو اخیری هم همدغه یي.
بله استاد، ساس په نظر باندې ستونزه چیرې وا په چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې د اسلام جمهوریت شوې؟
اول ستونزه په کمیسیون کې هم وا چې دوی هغه ظرفیت لازم او کفایت لازم نه درلود او وی نه شو کولای چې دا په اول سر کې په وخت کې دوی وعده کړې وه دا اعلان کړي، او وروسته د هغې نه بیا دغه سیاسي هم هغه مقابل پارټيګانې هم بې له دې چې بیا هم دا تایید د کمیسیون ته غوږ کې دي خبرې مخکې په تکلف او تکلف په دې خبرو شروع کړې، سره د دې چې دوی ټولو نمایندګان هماغه کمیسیونو کې ناست دي ناظرینو پاس هغوی په مخ کې شمېرل کېږي، هغوی اواز نه جګوي او سیاسي پارټۍ اواز جګوي. نو ستونزه په دې پارټیو کې وه او همداسې مساوي ډول په کمیسیون د انتخاباتو کې.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
سمجه خلاصه د راډیو اوري دوستانو اوس په ورسو د هنر دګرته په لویدیځ کې افغان هنرمندانو د افغانستان له مشهور سندرغړی استاد ګل زمان سره چې د خپل خبره لې اقتصادي ستونزو سره مخ دی نقدي مرسته وکړه. د مرسته بیګا د یو خصوصي ټلویزیون په خبرونه کې د افغان پیژندل سوی سندرغړو فرحات دریا او اریانا سعید له خوا نوموړي ته وسپارل شو. که څه هم د دې مرستې رقم معلوم نه دی، خو د استاد ګل زمان له خوا یې هرکلی سوی او نوموړی له افغان حکومت هم غواړي چې د افغان هنرمندو ستونزو ته پام واړوي. نور حال د اجمل تورمن په راپور کې اورو چې د استاد ګل زمان په ژغ پیلېږي.
او نه مناجی دینه خبر شو چې او استاد ګل زمان چې ډېر خدمت مسکې د کړه او په خپل په اروپا کې اجي ډېر کړو کړه چې دا نرمان ولی از دومره غریب دی یا دومره هیڅ ځای نه لري. او چې څنګه چې استوا شای والته ټول نو کړ او هغه څه چې دا دروړی تاسو ولې پټلې چې هغه ماته وسو استاد
استاد ګل زمان وای په افغانستان کې تر ټولو بې وزله طبقه هنرمندان دي او په کار د چې لاسنیوي وشي. ګل زمان چې په دې وروستیو کې د اریانا خصوصي تلویزیون په وی خبرونه کې راڅرګند شو، ل خپل اقتصادي ژوند شکایت وکړ او په خپل دی حالت یې اوخ کې توې کړې چې تر هغه وروسته د یو شمیر افغان سیاستوالو، سوداګرو او هنرمندانو پام ور واوخت. تازه په لویدیس کې یو شمیر افغان هنرمندانو هم له استاد ګل زمان سره نقدي مرسته کړې. دمرسته بیګا د تلو خصوصي تلویزیون د افغان ستوري په پروګرام کې د وټلو افغان سندرغاړو فرهاد دریا او اریانا سعید لخوا خاغلی ګل زمان ته وسپارل شو، خو رقم یې اعلان نشو. استاد ګل زمان وای د خپل هم مسلک ته دمرستی نه ویلی، خو هغوی لاسنیوي ته راودانګل. نو موږ د افغان حکومت هم غواړي چې د افغان هنرمندانو ژوند او ورسره مرستې ته جدي پام واړوي.
افغانستان کې رپرزنه طبقه هنرمنده رپرزنه طبقه ځکه هنرمنده چې دیږي کې د دولتي توجه نشته حکومت ته د هنرمنده هنرمندان نه رشوت خوري دي، هنرمندان نه کسبګر دي، هنرمندان نه مځکي غصب کوي دي، هنرمندان هغه طبقه ده چې خلک خوشاله ستلي.
ګل زمان د افغانستان یو پخوانی مطرح سندرغاړی دی چې افغان موسیقي ته د پراخ کار لامل د استادۍ رسمي لقب هم ورکړل شوی دی. نوموړی د دې ترڅنګ چې خپل سندری وایي، د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر په ګډون یې د لسګونو افغان سندرغاړو سندرې کمپوز کړې دي.
ګلو ګډې تا تا جو لو ما ګلې تور بل جوړ کول نه لرنا.
استاد ګل زمان سره د لوی دیز میشتو نرمندانو د مرستې پاړه مو وغوښتل له خاغلی دریا او اغلی سعید سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو. مخکې تر دې د خاغلی ګل زمان تر شکایت وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شو چې خودلې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحماني او د جرګې غړي او د نوموړي زوی اجمل رحماني هم له خاغلی ګل زمان سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم وایي چې 500 کسو نرمندانو هر یو سره به د 50000 افغانیو مرسته وشي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د جنرال ماب جمهور رئیس په منځوري باندې د هواد وو برخو د فرهنګ او هنر مخکخانو ته نقدی مرستې منظور شوې دي. د غمرستې د 50000 افغانیو دی چې دوی ته په نقدی ډول باندې ورکول کیږي.
خاغلی مومند وای د امرستې په راتلونکو 4 شنبه پورس پر مستحقین وو ویشل شي او معیار دار چې د پام وړ کارونه کړي، عمرونه له 15 شپې تو وختي اقتصادي ستونزې ولري او یا هم ناروغان وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې هم یو شمیر هنرمندانو دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي. افغان موصل او د تفریح پرونه جوړونکې مصطفی خیبر چې د زړه پرنز اخته او د امدی ناروغي لامل په کور ناستې وای، څو پر به هنرمند جاړي چې د خلکو او حکومت پام ور واوري.
دوستانو و موردل چې په لویدیځ کې افغان هنرمندانو د افغانستان له مشهور سندرغړي استاد ګل زمان سره چې د په خبره له اقتصادي ستونزو سره مخ ته نقدي مرسته کړې ده. اوس ورسو روزګان ولایت په روزګان کې تر سلو له ډیرو کورنۍ سره ورسته تر دې مرسته اوس وچی ازادي راډیو د خلکو په اړه راپور خبر کړل. د له جګړو بې ځای سوي کورنۍ د شي مرکز ترنکوټ ته پناه وړې ده. په دې اړه له روزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د تفصیلي راپور راستولې ده.
دا جڑا دهغه مور د چ ازادي رادیو شاو خدری و نیوړان دي د جی او د یو شمیر نورو به سرپرست مرمنو جګړه زپلی او زوریدل ژوند په ویډیوي او اډیو راپورونه کې انزور کړی وو.
په پاګر بشولار زمت وډي خو شی ور خاص کما اړه مرتشه
دي چې د جګړو لقبل ربي زایسی وی او د کورنی سرپرستان له لاس ور کړی وو. جګړو تری هر څه خسته وو او غشتنه دا وی چې دولت او خیریه بنسټونه دی ورسره مرسته وکړي. دا بي سرپرست کورنۍ چې د کورنۍ غړي د رواني جګړې پر مهال و جلسي وي او دی اړي ویچ په شار کې فکر وکړي. خو د ازادي راډیو یو راپور وته ونې دلی چې دی پر کور کښینه وي او نور فکر ته اړ نه سي. لا یاد یو سلو درو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرسته د تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولا شګیوال چې د تا خیریه بنسټ مسول دی وایي
دا ازادي راډو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو کتلې مې وو او بیا مې دا غي سره ارتباط نیولای دی. بیا په ټول نډیره مننه د ازادي راډو نه کوم چې ورزګان کې موږ سره همکاري وکړله. هغه کورنۍ موږ ته پټاګه کړلې چې کم یو کورنۍ کونډې باندې وي او هغه ته مرسته ورورسوله. تقریبا دلته موږ د سل کورنۍ سره مرسته او کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډېرې کورنۍ سره مرسته کومک وکړو او ان شاء الله زه ډاډ ورکوم د ورزګان ولایت کې د کونډو باندې سره به ان شاء الله بیا هم مرسته کومک وکړو.
د فداسیال کې د شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هر ورځ به خپل یوازنې زوی لاسنیولې تر 3 کیلومتر مزل وروسته شونځي ته وړي او ارمان دا و چې زوی په خصوصي شونځي کې زده کړې وکړي او په زیات اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه یو سلو درې به سرپرست کورنۍ چې سهار او ماښام لوږه وې د کېدې او اوس ورسره مرسته وسو زیاتې خوشاله دي. د دې لړلې درې میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نم زربانه د ما چې چي زه د دغه شیدان د کلاچایم د جرانتلا خوند مسجد د ازادي راډیو ارسول خوشاله ما سره کوم کړی ما ژغې درې ځای رسول ما نارای اوریدلې ما غا به خل ډېر غم ولیم ډېر غم ولیم په غوړه څه منو خو ساري سخت دي نه چوي نو خو چې چاپټل خو ما د په غوړه چاپټل یو ورکه نو لا کده ما شاند مل درلو نو نارڅونه د ازادي راډیو سره خوشاله يم دې تم به خیر چا درلو د دغه پلمیټ مې نه درلو د دا چای مې نه درلو د دا پرنیا وړ مې نه درلو د ما چای شې مې نه در هر چې هر شې ته مې چا درلو دي
مانو شپیا ده په دغه دغه راغلی چې د ازادي راډیو نور سره کومه کړی دی ډیر څه خوشاله یم ډیر څنګه یم چې د ما اټمان ته یې نګی شی ورکې نه کړه ماړه کې د ازادي راډیو د اټم نارای واورې د زما نارای واورې د کندو د غریب نارای واورې په دغه څه خوشاله یم ډیر ټیم تر دلود اټمان را باندې جړل اټمان را باندې بغل چې عمر چې شیر ماشان تر کوي چې شیر په خې چې شو خرو الله خو اټمان په خکړې و
مانو نزدانه د دلته کندې و اټمان را پسې د تراغلي د ذاتي راتوې سټیر خوشاله د عمر سره ژغ دریم ځای ورسول د مشته پر کې مواد را ارڅ کوري را کړو خوشاله خای و نزدې دغه نارته مو ته دلود چې چې په خلاص ورځې موږ یو ندی باندې کړی په شل ورځې موږ ندی باندې کړی په ځو ورځې موږ ندی باندې کړی دوه شان تم په نه اړتیا درلوده او دا موږ ته دوه نه معلومې ژه لکه بچی چې مشتره په کندې دې کوم د کار دا شی دوه نه دی شی دی چې په دوه درې ورځې موږ ته مخېم ندی باندې کړی موږ خره کا د بدغه کوله چې په 50 کې موږ د چني چې مو ملای شګران کړی دی او په سلو کې موږ شګران کړی دی موږ د چني الفان ولاسته ګورو سارو په ځم ځان راځي.
دا یو ازیدا کورنۍ نه دی چې ازادي راډیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی بلکې لدی وړاندې هم په ترنکوټ او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغیرات راوستلی دي چې دوی ش بیلګې نور هم په ترنکوټ کې دي چې یو د محب الله په نوم معلول ماشوم د دې سره د ازادي راډیو تراپور وروسته په زیات انداز مرستي وسوي او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو او د غراس په ترنکوټ شار کې د محمد قاسم څلور کلن لور و چې د زړه سره لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هین هیوات انتقال سو او درملنې وسو او له کورنۍ سره نغدي مرسته هم وسو.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د میدان وردګ ښاروالي ظریفه غفاري چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همدارس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلنډو ښارونو لړۍ پیل کړي. ملالۍ بشیر له میرمن غفاري سره مرکه کړې ده، په ګډه به یې وورو. نړیوالو
سره څه ډېر مثبت و، بالخصوص د نوی حکومت، نوی حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بالخصوص د ولسمشر جلال احمد او اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډېر مثبت فکر و، ډېر مثبت هیلې ولس هغه نړیوال وروستو سره موجود وي. بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت، مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان میرمنې وچې کولی د دوی په څیر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څیر په نړیوال او په ملي حکومت ولای کې خپل څنګه برخې ولري، برخو په سیمه ییز حکومت ولای کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د عیسایي سرشمیرنې ته وکتل شي، میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولای کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولای کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولای کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، په د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته یو په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه. دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دوی په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړل او خپله یې ټیسټ کړل. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بالخصوص بالخصوص د افغان میرمنو سره، هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري.
د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاري وه.
ستاسو له پیغامونو
الله نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کښې راپور خور شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاتې ولږې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر دی الحمدلله افغانان په خپل وطن کښې اوسېږو، خپل همت به کوو، دومره به د لږ نمرو انشاءالله په خپل وطن کښې خدمت کوو، کار کوو، لږې به نمرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا وکړم چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کښې وو او 15,000 یوزونه اوس هم د خلکو په لاس په بانکونو کښې تا ته پیسې تعویل کړي دي، اوس ګورې د سرنوچې ګرځي ورته په ملک کښې د هغې خلکو یو ورته غم وکړه چې تا دی په بانک کښې پیسې تعویل کړي 15 کاله وشو چې په افغانستان کښې دغلته مونږ ګرځو او راغلي کالوني تا ته هم چې دی پیسې داخل کړي، دوه ښارګوټي د په نوم دي. ته ورته که وزارت مهاجرینو ته د هغې 15,000 نمرو پوښتنه وکړه او راشه ننګره دا په میلیونو ماشومان هم ستاسو د لاسه بېخې واده شو، مونږ مخکې هم دا پیغامونه ډېر پرېښو، بیا هم پرېښو، دا زموږ کالوني حق دی، بیا به هم پوښتنه کوو، بیا به هم کوو. مونږ د چا چندې خورو او منډې لګو، مونږ ته څوک چندې را کړي، مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو، خپل کارونه کوو، مونږ ته د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام.
زانو شرف الدین در بادغیس ولایت مرغاز ولسوالی زه اوس مسلمان کې پیرات کېم د شدايه وسط په تجادل کې موږ سره حکومت نه سره موږ سره سرګنه درغلی موږ د تقدا صاحب پراتې دا و سم د بارانو او د یخو د لاس موږ ماشمار او شینان او اگر د مروجان سلام روان کې مسلمان په خپل د لاس د خپل د دې لاس د حواله سره خراب حالات خراب د ماجرو د مخلي سرویو راځي چې کس جواب مسلمان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه څخه مننه کوم چې ازادي رادیو ته مرستولې و تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرمنځنۍ سپا دولس شپږنیو یو د فم پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صفه وزي ووري په کابل کې څلور بجو دېش دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
دا جوزجان سیمه چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې په یو هوایي برید کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. دا جوزجان د والی ویاند عبدالمعروف ازر نن ازادۍ رډیو ته ویل دا هوایي برید نن د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې پر هغه ځای شوی چې وسلوالو طالبانو پکې د شبرغان مزار شریف پر لویه لاره ګمرک جوړ کړی و او له سوداګرو یې پیسې اخیستي. اخوا وسلوالو طالبانو د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د انتن په نوم پوسټه کې شاوخوا 300 افغان امنیتي سرتیري محاصره کړي. د درزاب د سیمه ایزو پولیسو قمندان نصر الله نن ازادۍ رډیو ته ویل په دې محاصره شوو سرتیرو کې د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او سیمه ایزو پولیسو سرتیري شامل دي. تاکل شوی چې دا ولسمشې د انتخاباتو لومړنی نتایج سبا یک شنبه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد حنیف دانشیار ازادۍ رډیو ته ویل چې نن وروستۍ پریکړه کیږي او سبا یک شنبه به د انتخاباتو لومړنی نتایج اعلان کړي. دا ولسمشۍ ماڼۍ د افغان خصو د حقونو د یوې فعالې سوریا پرلیکا مړینه یې ولویه ځای بللې. مېرمن پرلیکا تېره شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شو. او دا هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړې و. په هند کې په ورستیو کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر څلور زرو زیات نور نیول شوي دي.
لایز ملان څخه مننه دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د دې خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. او د سپورت لر دګره مو فیروزه عزیزی د نوې پرمختګونو خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د لوبو په لړۍ کې په الف ګروپ د هلمند د هلکانو لیسې شپږ 0 د وفا ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل د لیگ روانه لوبه سبا د پامیر بدخشان او اتحاد لوګر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ښاغلي امینی په خبره له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال وده او په دغه هیواد کې د فوټبال د کلبونو د فعالیت پراختیا او د دوی پیاوړي کول دي. دا لوبه به لاس ورځې روانې وي. د افغانستان او ازبکستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیونونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د بدني روزنې د عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې رسنیز غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ هغه هیواد ته د افغان ورزشکارانو رسمي سفرونه به پیل شي. د ښاغلي قریزاده خبره د دغه هوکړه لیک لاسلیک کولای شي په بیلابیل ورزشي رشتو کې د دوستانه لوبو او اړیکو د پراختیا په برخه کې اغیزناک رول ولوبوي. او بلجیم د دوهم ځل لپاره د فیفا د کال ټیم شو. د ورزشي خبری سرچینو دراپور پر بنسټ بلجیم د دسمبر میاشت کې د جدول په سر کې ځای درلود. د 2023 رسمي او یوازې 19 دوستانه لوبو سره په دې بریالی شو چې د فیفا په تاریخ کې بې ساری امتیاز خپل او د مقام ترلاسه کړي. فرانسې او برازیل په ترتیب سره دوهم او دریم ځای خپل کړ. دغشان انګلستان څلورم او اورګونا پنځم ځای کې دی، خو ارجنټاین او کولمبیا په ترتیب سره په دغه جدول کې نه هم او لسم ځای لري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واوریدل. اوس د خبرونې په وروستیو برخو کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې د سوداګریزي راکړې ورکړې په تیره د هوایی دهلیز له لارې د افغانستان په صادراتو غږېدل یو، او ورپسې به تاسو د څنګه پروګرام واوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نسیم شفق يم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د اتاق له لومړي مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه لور، او په دې خبرې کې و چې د افغانستان صادرات اوس مهال څنګه دی، په تیره له هوایي دالې څخه په څه ډول او څنګه استفاده کیږي. مومن صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د هوایي دالې څخه د صادراتو په برخه کې څومره استفاده شوي؟
زه فکر کوم د هوایي دالې څخه هدي اعظم استفاده شوي ده. هر هغه تاجر چې د افغانستان تاجر وي او تجارت ته مراجعه کړي، دولت ته مراجعه کړي، دغه سمج ډیره ښه استفاده کړي ده. او په دې باره کې زموږ سره همکار سکتوري وزارت محترم تجارت دی، او د جلال آباد جمهور رئیس په هدایت باندې د دې څخه د اعظمي استفاده اوس هم کیږي. هیڅ څو چاته جواب نه ورکول شوی. کوچ میوه وي، کلنده میوه وي، که طبي بوټي، هر څوک کولای شي چې د هوایي دالې زلارې خپل صادرات بهر ته وکړي.
کوم اقلام تر ډیره صادر شوی دي ساکان؟
زه فکر کوم وچه میوال او لنده میوړه ده، چې د وې د لنده میوې څخه انګور په ډیره پیمانه صادر شوی دي. انار صادرات موږ لرو، چې د انار او تاسو کې پیچ پنولري چې هتا هر په تاسو موږ انار رسیدل دي، چې دا یو د خوشی زیری دي. او په جلغوزه، چینته، اروپاته، یعنی دغه مملکتو زموږ وچه میوال لنده میوه ټول رسیدل ده.
مومن صاحب، مخکې محدود هیوادونو ته زموږ صادرات کېدل د هوایي دالیز لري، اوس نور هیوادونو ته هم راکړه ورکړه پرخ شوې ده.
بيخي من تاسو کولې موږ د یو ډیر معتبر ایرلاین سره قرارداد لرو، تاسو شپم د کابل پیرپور کې د مال تسلیم کې تلیر وشته د دنیا هر ګوټ کې د خپل مالونه رسوي.
له هوایي دالیز څخه زموږ غوایت هم د تجار او هم د تولیدونکو په دې کې څومره ډیر والی راغلي.
تاسو زبې یو مثال تاسو ته وایم چې هغه د جلغوزو دی، کده جلغوزو یو قیمت تقریبا 4 کال د مخاته 100 افغانۍ یو کیلو، بیا په 2000 تقریبا په 4000 افغانۍ یو کیلو جلغوزه شته. په سره هکزه انګور هم یو کریټ په خواز مشکو نور مملکتو کې یو کریټ په 800 یا 500 پاکستانی روپی خرڅېدی، ولې اوس هغه انګور کریټ انټر تقریبا په زر هندوی کالدار باندې خرڅېږي چې تقریبا 15 ډالر یا دغه کېږي. دا یو د خوشی د څو شان کې په دې خصوصي سکتور مې سره همکاري کړې ده، خصوصا خپل پیکینګ سم کړی دی. هغه شان چې بل مللی
بستبندی
ډیره سم کړی ده، په ډیر بجازو کټنانو کې دی. هغه کټنان چې هغه د میکروب زد دی، ول کیږي په مګه شن کیږي ټول، یعنی هغه مشکلات چې په خوام برتلو د پیکینګ کې وسنه لرو، ارزوم دغه چې بل کال ته مردا بهتر هم بستبندی ولرو او هم دغه صادرات ډیر ولرو.
یوان دښنه د جرم مومن صاحب د هوایی دالیز له فعالیت سره سم چې لدی لاري دغه صادرات ډیر قیمت تمامي ګټه کمه ده، دا اندیښنه پر ځای ده؟
نه، زه تاسو ته وایم که یو کیلو جلغوزي هغه کې 15% تقریبا په ټکو حکومت کومک سره کې جی سنت چې پر جیوړي په 40 ډالر کې، په 50 ډالر یا 50 ډالر کې جی سنت دا قیمت نه تمه پر لاري باندې، د لاري قیمت تقریبا جی سنت دی او د دې سره تقریبا جی سنت مصرفې نو په دې لحاظ چې دومره قیمت نه مرته کیږي، خلک دې پر بازار باندې تمرکز وکړي. په لومړي سر کې چې بازار نه خمه خاو د بازار پیدا کول مشکل دي، ولی مشت در اوس پر چا شکایت نه کوي چې قیمت تمام شي.
کله چې صادراتو د لیروالي خبره کیږي، له شک پرته چې تولیداتو باندې هم مثبت تاثیر کوي، څومره تاثیر کړي په تولیداتو باندې؟
زه فکر کوم چې اوس تاسو ګورئ یو د جلغوزو بخش بدر طرف هم د انارو بخش، د انګورو بخش، موږ اوس کوشش کوو چې د جلغوزو هم میکانیزه شي او هم دغه نور زراعت مملک خلک دې ته ډیر کوشش کوي چې څنګه زوی دی او ثابت انار د د ثابت پټ څخه تولید کوم نور خلک نور باغونه یجدي او په تولیداتو کې تغیرات ان شاء الله ډیر تاسو ته په خپل معلوماتي چې کیږي اوس تقریبا سترس په برخه کې په جلال آباد کې دومره سترس په پلاکسش کال سی دی په د سلويش کال کې په افغانستان کې نو وسوي چې د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر لوی زیر دی د هغو خلکو لپاره یو د کار زمينه پیدا کېدل چې هلته د سترس مخول د هم ډیر سپخوا یو بیډیا داشتو او اوس د سترس کښت کیږي چې دا ډیر یو مهمه او اړینه خبره ده
په مجموع کې د مونږ صادرات د نور هیوادونو سره په ورسته دوه درې کلونو کې زیات شوې دي که زیات شوې دي کوم هیوادونو سره او په کوم برخو کې
زه فکر کوم چې زموږ صادرات هم زیات شوې دي هم موانع د مخه لري شوې دي هر مشکل چې افغانستان څخه پیدا شوی دی افغانستان دغه مشکل څخه د فرصت په شکل استفاده کړی دی او مجبور شوی دی یا لار چارې نور سره دیولې دي چې د دنیا سره ارتباط زه فکر کوم چې اوس موږ صادرات دي د پخوا په پرتله ان شاء الله په مراتب بهتر دي او سش کال به ان شاء الله د پروش کال هم زیات
یعنی اوس زمونږ بسته‌بندی د صادراتي اقلامو په هغه سطح ده چې هغه په نړیوالو بازارونو کې بازار ولري
وخت هم تاسو کچیرې د انګورو په پیکینګ کې تاسو وګورئ د انارو په پیکینګ کې تاسو وګورئ د نور هغه اقلام په اړه کې مثلا وچه میوه چې زی په خو به ټوله مثلا 100 کیلو په یو بوجي کیلو ده اوس هر ځای په کوچنی او ډیر مخصوص پاکټو کې چې هغه زړه د میکروب پاکټونه دي ټوله شن په هغه کې لویږي او زی د خپل ځای ته ضرورت وي هلته صادرات کیږي او زی یعنی د بستبندی په کې ډیر یو دغه تفاوت راغلی دی
خلکو ته د کار پیدا کېدو په برخه کې د کاریابۍ په برخه کې څومره فرق راغلی تر پخوا ځکه چې کله صادرات ډیریږي راکړه ورکړه ډیریږي خو حتما کار هم سره ډیریږي
واقعیت دی چې یو خو د افغانستان نفوس مخ پر زیاتېدو دی بل موږ هغه کډرونه چې موږ د پونتونو خبرې دوغو د لپاره کار نسته او موږ د افغانستان خلکو ته استعمال مده چې ټول خلکو پر دی یو کوکیا پر ډاکټري یا پر انجینری باندې توکو کړي دا اوس موږ په ټول افغانستان کې یو داسې ماهر انجینر چې هغه د فابریکاتو انجینر یا د فابریکانو ماهر کارګران وینې لرو چې دې ته باید موږ توجه وکړو ولی خامخه پر کاروبار باندې چې کته سل موټر صادرات ولري نو ته به 200 نفر په کار اچي او کچیر ته 200 موټر نو د 300 کې تبن پر صادرات باندې هم حتما مثبت او پر د کار په بيد کولو کې صادرات مهم رول لري
او عموما سه د تجارت په خاص ډول په عمومي ډول او د صادرات په وړاندې په خاص ډول اومده مشکلات اوس محل سدي
زه فکر کوم اوس محل د مشکلات ورست بلې پنې مش کوشش کو چې هغه شنه سيسي وي چې استکيږي بیا هم موږ د بعض مملکتو سره باید د مملکتو هغه په اصطلاح ډاکومنټ چې یو ملک رسوړي هغه کاغذات چې غواړي چې موږ صادرات تل ورسيږي د بعض مملکتو سره نه لرو زموږ ارزو دغه چې باید د پداسي د بعض مملکتو سره چې موږ په دمځکي د لارې سکو ترانزيتي قراردادونه یا تجارتي قراردادونه نه لرو چې لکه کوس موږ غواړو د کابل موټر یو او اروپا ته ځو موږ د سید لار خلاصه د ولي بعض هغه ترانزيتي او تجارتي قراردادونه د غوسر بجنه شي د غو پرونه کې موږ حرکت وکړو او د فکر کوم د صادرات په اړه کې په صادرات کې چې موږ یاستو هیڅ مشکل نشته تیارې استه د حکومت بودیجې جوړ کړی دی هر څوک کولای شي هر څون صادرات ولري د افغانستان څخه صادرات ولري او د نړۍ هر ګوټ ته هستول شي خو د مشکل په دې کې دی چې موږ باید د خپل پیکینګ باندې څنګه کار وکړو د مملکت سره کم پیکینګ کړی آیا موږ چې خټکی ماسکو ته هستو د باید په سره کم پیکینګ کې موږ واستو او هلته د وغو څخه خپل د وغو اسناد راغور چې وغو ته کم سند پکار دی چې موږ وته دغه سش کال هم چې موږ دغه خټکی استول او بازار حل تلک شو ولی به نور خلکو چې شروع کړو واغ د ډاکومنټ هغه شین درلو دی به توان پښ کې وکی زموږ ارزو دغه دی چې هغه اتشه د چرچې چې په نور مملکتو کې نسته دا به دغه مملکتو قانونونه چې دی لري چې ته به په کوم سټنډر ولاړ سي او په کوم شرایطو باید ولاړ سي هغه باید د افغانستان د وزارت تجارت سره او وزارت تجارت سره سوداګری د خو سره باید مستقیمه شریکه
یان الله هم ستاسو له خبرو څخه دا ښکاري چې ځینې دولتي ادارې او حکومتي ادارې خپل وظیفه د صادراتو په برخه کې او تجارتو برخه کې په سم ډول نه تر سره کوي
فکر کوم چې یو څه ستونزه موږ لرو او په دننه په افغانستان کې هم ستونزه ده چې د سړو خونو نشټوالي سرش کال زموږ د میوو مشکلات را برسېره کړل په دې لحاظ کې چې اوس ته دوه میاشتې د مخه تاسو فیاض وګوري چې قیمت څو او وسو ګوري یعنی ډیر په فرق په ډیر پوزي ارزو دغه چې څنګه وکولې سوچې موږ په افغانستان کې سړی خونی ولرو او ارزانه سړی خونی چې په سولر سیستم باندې باید وچلېږي په مختلف ولسوالیو کې مختلف شهرو کې باید موږ سړی خونی ولرو څو دغه سړو خونو زموږ د میوه عمر راوښت کی
دا مله حکومتي ادارو سره په تیره د کرنې او مالداري وزارت سره شریکه کړي
د کرنې او مالداري وزارت سره مشترکه کړي دی واده کړي چې دا په څو بهش کې موږ کار پر شروع کوو ولې خو د دې واده ډیر عمر کې پنده اته کال نه کال نور وزیرانو هم دا کول چې موږ په پلان کې کال کې بدستی د سرتخانه جوړو دا به جوړو دا به کیږي ولې غواړو چې د دې پلا دوا د اخیری واده سی او د سرتخانه جوړي
د اتاق د اول مرستيال پټوګه او د تاجر او سوداګر پټوګه هغه دوه درې عمده مشکلات سي دي چې له هم د صادراتو پر وړاندې مانی دي
یو هغه شی چې موږ تولیدو هغه باید خپل په سټانډرډ تولید کو چې وکول سوچ صادره کو دوام هغه شی چې موږ په ایستل چې موږ پیدا وارتي لکه زموږ میوجات د هغو په صحیح بودن کې باید ډیر مشکل وکړو د نباتات امراض باید تشخیص د وزارت خاصه ده باید میکانیزه سي او بل د هغو په پروسس کې باید کوشش وکړي په بستبندۍ کې باید کوشش وکړي دریم په صادرات پر باید کوشش وکړي او هغه د په خصوص سکتور پر لري او هغه موانی چې په نورو مملکتو کې ځای کې لکه د کاغذات غوښتنه د باز سرټیفیکټو غوښتنه هغه باید حکومت ترڅخه لري
خصوصي سکتور اوس یا نتر په خوا سرمایه گذاری ته یا پنګونې ته لیواله شوې ده چې افغانستان کې سرمایه گذاری ډیره کی
زه فکر کوم چې واقعیت لیواله دی په دغه سیم صادراتو په دیشان کې ولې اوس صادراتو مزایا دی ولې د چې مشک پیکینګ سم کو یو کیلو انګور زموش په پم په درس او اني خرسي راو کبي بیکینګ ورس کو لاس کیلو په دغه قیمت وای نه نو ان شاء الله د مزایا وی خلک ورس پورس ویني او کوشش کوي چې سرمایګوي په مجموع کې د سیاسي حالات چې د هم پر اقتصادي حالات حتمن تاثیر کوي ارزو می دغه جدام په خین ختم سي او موږ یو څه پیوړی اقتصاد ولرو
ډیر مننه مومن
صاحب شکر سلامات اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هر کله کوم دا ونی په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو واورې چې ولې ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شوی خلک مطالعه وکي
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري
زه اوس کلواري چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناسوي کتابونه ګوري
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري
په ژوند کې هر شی بس د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولې
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه واکمه جبر خیل یو وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولی شي په پرمختللو هیوادونو کې سره له دې چې بهر ډیر کتابتونونه وي په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوې وي خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډیر پام نه کوي ډیرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډیر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري
که رښتیا وایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراتی ماشومان لاسته مرزي خرابيږي د منځځي ډیر کم اشخاص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړي او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي نو یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شوی خلک مطالعه وکړي د کتاب ارزښت پوښي کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي دغه مشکلات شته
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري
مطالعه کوم ځینې کتابونه دي خپل او دومره دغه فسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غړ غړ کتابتونم ترلودو ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي نو کتابونه مطالعه کوو کتابونه ستا خو هغه معاصر ډول دغه نسورته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړي دي یا کومې المارۍګانې دي په هغه المارۍګانې کې مونږ ساتلی دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانان وغواړي په کور کې کتابتون ولري په ډیرو کمو امکاناتو هم کولی شي جوړې کړي او د وخت په تیریدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلې به راکولې. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دي کړي چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه را باندې ګران دي چې څوک یې ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به یې راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي یا نه دي، هغه پسې خپه یم ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډېر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسمه سنف پورې دولس کال به یو څوک د یو مکتب کتابو ته ناست یو په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي دی د کال په پای کې ناکامیږي، مشکل پیدا کوي. نو هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت یې په خپله واخلم. هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای. هغوی کتابونو ما ته دا روحیه راکړې ده، دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي د دې تر څنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده د کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته زوړند وي، نو یې ماشوم طبعاً د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. د کور ماشوم یې د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم طبعاً بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب یا ماشومان طبعاً له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې چې کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي نو طبعاً ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په آن په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که راواخلم یو ځای کتابخانه کې که دوی ته جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم سي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه سي. ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشلي دي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی سي په هغه کونج کې ما ایښی دي الماری او زیر اخلمه. اړوند پوښتنې سي که مسلک مې نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کیږي. نورو سازانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخص شی راواخلي، څه کتاب لري، له هغه نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا همدا تجربه ده او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه ازمک همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد که نن سبا وګورو ډیر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي خو لا هم ویل کیږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه ده؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
مونږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لویې الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو. په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې دا کتابتون دی، یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه په کور کې کله د کوټې یو خواته پرتې کله د کوټې بل خواته پرتې ښه نه ښکاري. مګر که په کور کې المارۍ لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونجي چې د کتابونو ډک په سلیقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه، یعنی دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پار ځای کې خدي هغې کې ستونزه نشته. که څوک وس لري او الماری لري، دا ښه ده چې الماری ولري. د کتابونو دپاره یوه ځانګړې شوې الماری په هغې به کتابونه خوندي میخي، ښه به هم ښکاري، او کېدای شي سړی طبقه بندي م کي. په پخوانیو کورونو کې به مونږ تاقچې درلودلې، یوه تاقچه سړی کتاب ایښودلی شي، یو رف جوړولی شي، په دیوال باندې دوه میخټک وهه تخته پې کېده، د کتاب لپاره ډېر مناسب ځای ته جوړیږي. که هیڅ هم نه وي، د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کېده، ډېر ښه کتابتون ته جوړیږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه ایښودل شوي دي، په څه کې ایښودل شوي دي. هغه ستا د امکاناتو پورې تړلې ده، ستا د ذوق پورې تړلې ده، او ستا د کور د جوړښت پورې تړلې ده. طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې په ځمکه باندې ایښودل شوي کتابونه محفوظ نه دي. هغه کتاب چې ډېر جګ ایښودل شوی هغه ته به دا چاره لاسرسی هم نه کیږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې باید سړی جوړ کړي، مګر لارې ډېرې دي، دی نه باید څوک ځان ته یو مازله جوړه نه کړي.
استاده، کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي، څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا که وګورو، خو که دوی ښوونځي ته ځي که پوهنتون ته ځي، خو هلته خو مجبور دی درس وایي. دلته چې خلک راځي، میلمانه راځي، غالمغال وي، د کور نور غړي وي، څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بیا له دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی، او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کیږي. میلمانه راځي خو بیرته ځي، غالمغال یي، ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کیږي، ماشومان غلي کیږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شوه دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري، ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخنه کې تر اخر مخه ولولي. یو کتاب راواخله، هماغسې په ولاړې باندې یو غزل پکې ولوله، بېرته کېده. لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله، یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمي مسایل، تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي، هغه به د شپې ولولې، داسې وخت به ولولي چې غالمغال کمی. مګر په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولې. نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول دا اسانه کار دی، خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، یعنی څوک پرې نه تیروځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې ښې شېبې درته غواړم. الله مو مل شه.
جانان را شغو راش په گلشن وای بهار دې دړګای می بے قرار دې زماشي دې نیار جانان راش په گلشن وای بهار دې دړګای می بے قرار دې زماشي دې نیار ا دے جڑکائی میں بے قرار دے ہو زمانے کار تم رشائی سدے جڑکائی میں بے قرار دے چھے پل بلانے ہو چھے پل بلانے تا گلشن سے پتھ بھی نظر گئی میں بے قرار دے زمان شدی نیار جانان راش گو گلشن نبی بہار دے جڑ گئی میں بے قرار دے زماشی دے نیار